آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخوري. په خبرونه کې بووري په افغانستان کې د ناتو د قاتم لړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې القاعده اوس هم طالبان روزي، او د افغانستان ولسی جرګې د قندهار ولایت د ځینو سیاسي مشرانو په ګډون د جرګې جوړیدل د اساسي قانون خلاف او د خلکو او دولت په زیان بلل دي. قدر منو اوریدونکو، په دې حق لپاره پوښتنه د خبرونو رسته اوریدئ شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون د پاره د هغه ملک استازي هم پرون ژنیو ته ورسیدل. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د نوي بین القرارووي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي، او په پاکستان کې د شیعهګانو په یو جماعت باندې د مشکوکو ترورستانو په یوې حمله کې یو تن مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د حکومت مرکچیان جنیو ته رسیدلې دي، او هلته به د سوریې په هغه مذاکراتو کې برخه واخلي چې مقصد یې په سوریې کې د تقریبا وکلان جنگ د ختمولو لپاره د سیاسي لارو چارو پیدا کول دي. پرون د سولې د خبرو په پیل کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت د غړو سره کتلی وو. هغه بیا وروسته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې دواړو خواو ته د مستقیم خبرو چانس هم شته دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا ویلي دي چې جنیو ته د سوریې د حکومت دایت د سفر د زند علت دا و چې مخالفینو د دې غوښتنه کوله چې په هر قسم سیاسي انتقال کې باید د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د قدرت خوش کړي. پر اوس کال په اوړي کې د ملګرو ملتونو په منګلتوب د سوریې د سولې د خبرو نه وروسته ډیر څه بدل شوي. د داعش ډلې په ډیرو ځایونو کې خپل کنټرول د لاسه ورکړی. د حکومت مخالفینو د بشار الاسد رژیم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړې، او روسیې، ایران، ترکیه او امریکا په ډېره اوچته سویه د سوریې د شخړو د حل لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. مګر د دې سره سره بیا هم ډېر لږ امید شته دی چې د خبرو په دې پړاو کې د څه پرمختګ وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د نوي بین القرارووي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. پرون د چهارشنبه په ورځ ښاغلي ترامپ د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي، او د هغه سره د شمالي کوریا د دغه پارونکو اقدام په باب هم خبرې کړې. ښاغلي ترامپ یو ځل بیا ویلي دي چې وضع به کنټرول شي، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. پرون د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یوه جماعت د مشکوکو ترورستانو په یوې حمله کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور زخمي شوي دي. پولیس وایي چې څلورو تنو وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو هغه وخت په ډزو شروع کړه چې خلک د ماښام د لمانځنه وروسته د جماعت نه راوتل. په اسلام آباد کې د دغې پیښې نه وروسته د شیعهګانو مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راووتلې، او د حکومت نه د مذهبي اقلیتونو د حفاظت غوښتنه وکړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د مصر د سینا په ټاپو کې د وروستۍ خونړۍ تورستي حمله نه وروسته پرون امنیتي قواو ته درې میاشتې وخت ورکړې چې په سینا کې ټول ظالمانه اسلامي بغاوتونه ختم کړي. اغلی السیسی د میلاد النبی دروازې د مراسم په وخت کې د فوز نوی لوی درستی تورن جنرال محمد فرید هیگازی ته پوره صلاحیت ورکړی چې د یاغي ملیشو د زپلو د پاره د خپل ټول قوت نه کار واخلي. ایران د بلغاری حق الوتکې ته چې د هغه ملک صدر اعظم پکې سعودي عربستان ته روانو اجازه نه ده ورکړي چې د ایران د فضائي قلمرو نه تیر شي، بلکې هغه دې ته مجبور کړی چې د عراق د فضائي قلمرو نه تیر شي. د بلغاری د باندنیو چارو وزیر پرون په بغداد کې خبردان ته ویلي دي سره لدې چې دوی د ایران په فضا د پروازونو د پاره لازم سیاسي اجازه اخیستې وه، مګر بیا هم د غوی الوتکې ته اجازه ورنکړې شو چې د ایران د فضایي قلمرو نه تیر شي. د هغو دوو کسانو نیت چې د غوی عکسونه هم ورسره وو وایي چې د هغې دوه لمسیان چې یو وخت د افغانستان په فوز کې هم خدمت کړی وو سوریې ته د جنگ د پاره تللي وو. دا وای کله چې داعش را پیدا شو او په سوریه کې د ځینو په نیولو شروع کړه، نو ایران په خپل گاونډي ملکونو لکه په افغانستان کې د خپل مذهبي نفوذ نه د دې لپاره کار واخیسته چې د سوریه لپاره رضاکار جنگیالي پیدا کاندي. دغه زړه مېرمن وایي چې د هغې دول مسیح سید مجتبا او سید اسماعیل هم دغه جنگ ته روان شول. دغه مېرمن قمر بیبي وایي چې په روس کال ورته اطلاع ورکړی شوه چې هغوی د سوریې په جنگ کې مړه شوي دي. هغه وایي چې یوې مېرمن او یوه ماشومه لور هم لري. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې ایران د 2013 کال راهیسې په زرګونو افغانان روزلي او بیا یې سوریې ته د جنگ دپاره استولي دي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لمړي راپورته. په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وای د القاعده شبکه لا هم طالبانو ته روزنی ورکوي او طالبان په بدل کې د القاعده غړو ته پناه ورکوي. په موکړی د رپورت
جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به د طالبانو په وړاندې جګړه کې لوبه بدل کړي او د ستراتیژي هدف یې دا ډول تشریح کړ.
وی اچیو دیس بای اپلاینګ 3 فورمز اف پرشر.
زموږ د ستراتیژي هدف په خلاینه او مذاکره ده چې د تشدد کچه راټیټوي او دا به په دښمن باندې په دریو بڑو فشار لرې ترلاسه شي. اول پوځي فشار، دویم د طالبانو په وسیلو باندې چې د حقانی شبکه د ډیپلوماټیک فشار، او دریم ټولنیز فشار چې دوه کلونو کې د انتخاباتو په شکل راوستل کیږي.
جنرال نیکلسن پاکستان په دې تورن کړ چې هغه ډلو ته پناه ورکړې ده چې د کابل د حکومت په وړاندې جګړه روانه کړې ده او په هغه واد کې د ګډوډۍ سبب ګرځي.
The fighters many times
موږ له پاکستانیانو سره ډېری مستقیمه او روخانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې مو د دوی لخوا داسې اقدامات نه دي لیدل شي د خبدلون سبب شي. طالب لوړپوړي مشران اوس هم په پاکستان کې دي او د ټیټی کچې مشرتابه په افغانستان کې دي.
ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې د نورو امریکایي جګپوړو چارواکو سره موافق دی چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا ډول ادعاوې رد کړي او وایي دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. جنرال نیکلسن د لومړي ځل لپاره په افغانستان باندې د پاکستان لخوا د توغندیو ویشتلو ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي دیالوګ کمزوري کوي.
اوس مهال پولې ته نږدې د پاکستانیانو لخوا د عملیاتو شاهد یو، توغندي ویشتل کیږي. له بده مرغه په سلګونه ملکي افغانان له خپلو کلیو نه تېښتې ته اړ شوي دي.
دغه امریکایي قومندان زیاته کړه چې د افغانستان په غربي سیمو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو شواهد شته او دوی دا کار له نږدې څاري، خو د دې ټولو ستونزو سربیره ښاغلی نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه خوشبیني ښکاره کړه چې د بریا په لور خوځيږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
کډرمنو اوریدونکو، تاسو رپورت واوریدو چې د ناتو کمانډان وایي چې پاکستان تر اوسه پورې په خپل خاوره کې د وسوال طالبانو ضد لازم اقدامات نه دي کړي. زیبا خادم د سید نذیر چې په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه دی سره مرکه کړې ده، تاسو ته در اورو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او د سیمې د حالاتو په حکله یو لړ څرګندونه کړې دي. اوس د افغانستان په اړه کې د جنرال جان نیکلسن د خبرو په یو دوه ټکو د پاکستان د پخوانی پوځي ډګروال سید نذیر صاحب سره غږیږو. ډګروال سید نذیر د پاکستان د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی دی. سید نذیر صاحب، ستړی مشه، غواړم ستاسو نظر واورم. جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې پاکستان اوس هم د طالب جنگیالیو او د طالب وسوالو په خلاف په خپل خاوره کې هغه ضروری اقدامات نه دی کړی. سوای چې ولې پاکستان ضروری اقدامات نه کوي، ځکه دا خود پاکستان او د افغانستان او د سیمې په ګټه ده.
ډیر شکریا. تر څو پوری چې د دې غوښتنی یاد دي تور تعلق ته، نو دا ډیر وړاندې نه لګي او د پاکستان، افغانستان او د امریکای ترمنځ یو طرف ته خو تعاون دی، یو طرف ته یو کولیشن دی، په هغه کې ټول ملګری دي، او بل طرف ته په یو بل باندې تور هم لګي. نو دا تور ډیر پخوانی دی، په دې باندې ډیری خبرې اترې په عسکری سطح باندې شوی سیاسی سطح باندې شوی دی امریکای پابندې هم لګولې دي بے پابندې روسته کړیم دي چې راشي هغه وزیرستان ته لاړ شي بل ځای ته چې دورو کې دا غنه پس تعریف کوي او چې کله واپس لاړ شي کانګرس په مخ کې شي نو بیا تعریف نه کوي نو معلومی کې دا سي چې د امریکای خپل پالیسی دې منځ کې لګا دوه ډوله غونته ده او بل طرف ته دا جنگ دا سي دی چې دې کې صحیح حالات او معلومی دل او دا غیر لپاره حد بندی کول یا پاغه کې څومره تاوند دا یو مشکل کار دی
سید نظیر صاحب نو تاسو څه وایئ تاسو لیدلې دي تاسو لوستلې دي پاکستان کوم ځکه د طالبانو خلاف اقدامات کړی
د افغانستان جهاد نه پس چې څومره دلته چیچن هو دلته ازبک هو د دینا نور غړي چې هو دا تاسو ته پته چې درې سو ازبک په دغه کې په خالی په وزیرستان کې دغه شو دین علاوه د ګټ مو بیت څومره نیوکه شوی ټول پاکستان ور کړی وی د دین علاوه د پاکستان ستینه د امریکای صدر د امریکای وزیر خارجه امور او سیکرټر او د دین علاوه مختلف دفاعي امور او تھنک ټینکس په څو څو ځله باندې کړی دا ها په دې تعاون کې هله به کمزوري عادتو را وړاندې شوې ده چې کله کمزه کې امریکای ته سنځي پیښې شوې دي یا ناکامي مخامخ شوې ده دغه ناکامي به ضروري خبره څوک په سر نالي او په جنگ کې دغه ویل شي چې کله جنگ ټینو داغي مړونه ډیر وي او چې کله بیلین هغه به یتیم یې سیر دي
bale او به خیر سید نذیر صاحب بل خبره چې جنرال جان نیکلسن کړي دا وایي طالبانو قومندانان د القاعده سره اړیکې لري همکاري سره لري القاعده طالبانو ته وسوال روزي د ماينونو د جوړولو چلونه ورته کوي او طالبان به ورته پنازایونه ورکي پاکستان څومره د طالبانو د پنازاینې پاکستان کې وران کړی دي کوم مثال لري
امریکای هم منلې دا افغان حکومت هم منلې دا او پاکستان سرحد پوری پدې کې او سره مرګرته کړي دا چیرته تا او القاعده ته کافي غدا پوری شکست ملو شوی او هغه طالبان سره کمرسته کوي نو داسې شراکت به وی چې هغه به ډیر او معمولی سطح باندې بي وي اوس د ځکړې وخت تیر شوی دی او پدې چې دا شپږ سلس کال وشو اوس ډیر ماهر دي طالبان هم په دغه ايدي جوړولو کې نو زتا نه ګڼم چې اوس د القاعده وجود دوباره اور افغانستان یا برسه رکول یا دا غوی تاکلی قدمونه یا دا غوی زوینه په افغانستان کې یا پاکستان کې په داسې سطح موجود دي چې هغه یو خطر ده هغه اوس یو خطر نه ده
خپل
طرف ته چې جابېډن ته زو ګورمن هغه وای چې طالبان زموږ دشمن نه دي او هغه زمونږ د القاعده په مرسته باندې دشمن شوی دی نو دا مرسته خوړان دي نه ختمه شوی دا چې کله هغه ته القاعده ته شکست پیلو شوی دی
ډیر زیاته مننه ډګروال سید نذیر صاحب کور دی ودا
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د افغانستان دولتي جرګي اول مرستیال همایون وای چې حکومت په لوی لاس ملي والته تاوان رسولې ده د ازادي رادیو دغه رپورت تاسو پام راغلی
ولسی جرګه په کندهار ښار کې د ملي والي د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او منتقدینو جوړیدونکو غونډه د هیواد د اساسي قانون خلاف او د حکومت او ملت پر زیان ګڼي د ولسی جرګې زینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړیدونکو غونډه د حکومت د کمزوري کول او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله دوی وویل د ملي اولي حکومت سره لدی چې لسختو امنیتي او اقتصادي ستونزو د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزوري سره مخ ده خو موجودیت یې لدی خدای چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړیدونکو غونډه د ګڼ شمیر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است
د عنعنوي لوی جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرسه جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته پکتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي والي حکومت قبول کړ باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي
د افغانستان په اکثر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلی چې لروانو امنیتی، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وټو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د زینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د زینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو ستر درې ورځنی غونډه جوړیږي. دا خبر په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره له روان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لوی جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین حماین، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زیلاله، عبدالرحیم ایوبی، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې مرستیال حماین حماین چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړیږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د کندهار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د کندهار نه دا مسله شروع کړو، مونږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو بلاخره خپل یو نتیجې تورس.
خغلی حماین وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د روغتیايي وضعیت د ښه والي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا چې مرسته شوی پیسې به په کومو برخو کې مصرف شي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم آشنا رادیو ته وویل.
دا پیسې البته د ایچ آی وی ایډز، د ملاریا او د توبرکلوز د مریضو په کنټرول کې دا پیسې لګول کیږي. دا مرسته د 2013 کال نه تر 2020 کال البته د درې کالو د پاره ده.
بله، څومره ظرفیت موجود دی روغتیا وزارت کې چې مرسته شوی پیسې په درې کلونو کې په ځای ولګیږي؟
د روغتیا وزارت کې الحمدلله اوس لازم ظرفیتونه جوړ شوي دي، او دا مخکینی ګران چې په آخر د دسمبر د روان کال کې ختمیږي، د موږ مصارف په حدود 96% کې دي. ډېر یو لوړ مصرف دی. د دې په څنګ کې د یو ان ډی پی ادارې ته یو مقدار پیسې په نظر کې نیول شوی دی چې هغه زیاتره به تدارکاتي کارونه به هغوی ترسره کوي، او موږ اطمینان لرو چې وکولای شو دا پیسې د دې درې مرضونو سره په مبارزه کې به سرته رسیږي، او البته په ډېر شفاف ډول انشاءالله چې لازم ظرفیتونه موجود دي د دې لپاره.
بله، یو اندېښنه چې تل د خلکو سره یې هغه د مرسته شوو پیسو د مصرف شفافیت دی. تاسو ورته اشاره وکړه په خبرو کې موین صاحب چې د پیسو مصرف کې به شفافیت موجودی. بله
بله بله. خو د عامې روغتیا وزارت د نوې مشرتابه په 2015 کال نک د ادارې نه چې هغه جوینت مانیټرینګ اینوالیشن کمیټې دی چې په هغې کې خارجی او داخلی کمشنران دی دی اغوی نه غختنه وکه چه یو ارزیابی تر سره کی دی امرسکیاب وزارت که یعنی کوم ساحه حاصل پذیر دی حساب ته چه اغا پا گوتا کی دا کار دی امرسکیاب وزارت پا غختنه بانده وشو موگ دی اغوی دی پارا پلان جور کرده چه تا چه حاصل پذیری فساد تا و اغوی تم پلانونه جور کردی او زیاتر دی 50% دی اغا پیشنهادونه چه وزارت ته وو اغه اصلاحات راوړل شوې دي او په دې نورو 50% کې اجرات شروع شوي او تقریبا تاسو به لای شمه چې د کال تر اخیره پورې به سلسله کې اغه اصلاحات راوستل شي ترڅو چې امتیاز زیاتره شي او حسابدهي هم دونر ته او هم خلکو ته زیاته شي.
موین سب ساسه ده وینا لقراره چه مرسته شوی پیسه با ده ایچ آی وی ویروس پا زد ده درملو جوڑولو ده مالاریا او ده نری رنز ده تشخیص او درملن لپاره ولگول شی. پا چه رقم کاری طرز العمل با ده پیسه ولگوی ترسو ده خلکو پا جوند که عملا یو بهبودی ولی دل شی او ده ده مرزون و کچه یا چیتا شی یا ده منزلال شی او خلق صحتیا باشی.
زه فکر کوم ته تر اوسه چې کارم شوی په دې تیرو دو کالونو کې کده سه مقایسه کو چې د توبرکلوز مریضی په توګه مثال په 2008 کال کې موږ په حدود 15,000 کسان د توبرکلوز د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی او په 2018 کې دا 11,000 تر کته شو یعنی دا ویلی شو چې 14,000 خلکو ژوند ژغورل شوی دی. نور زه فکر کوم دا خو یو غټ الله سره ورنه د پټې په دې ترتیب باندې کوم پلان چې مختار کړی دی توقع لرو چې حد اقل 50% نور کمک په دې مرینه کې راشي.
مرسته شوی پیسې به څنګه او په کومه طریقه مصرفيږي؟ ټول پیسې به د حکومت د طریقه مصرفيږي که څنګه؟
د مصرف تقریبا نیمایي پیسې د حکومت د خزینه د طریقه راځي او نیمایي نورې د یو ان ڈی پی من هیڅ پی آر دا یا پرنسپل ریسیپینت دا غوې دي طریقه په مصرفي دي او کوم پیسې چې موږ مصرفو البته په اساس دی یو آزاد د طالبای په شکل د رقابتي موږ هغه موسسات چې دوی دا ورتیا لري چې کولای شي ښه خدمات هلته ترسره کړي د دې درې مریضو د مخنیوي په خاطر باندې او د دې کنټرول په خاطر نور دا اعلانیږي بیا هر څوک خپل درخواست ورکوي کوم د اداره یا موسسه چې ښه وړتیا ولري هغوی انتخابیږي او د قرارداد هغوی ته ورکول کېږي.
ډېره مننه موین صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دو مشهور سندرغاړي سیتا قاسمی او ګودر زازی وای چې څومره ماشومان ضرورت لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره اقدامات نه دي شوي. بل لورته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ټولې اونۍ د لمانځنې په لړۍ کې پرون د بابر په بڼ کې یو کنسرت د ماشومانو لپاره جوړ کړو. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
سندرغاړي سیتا قاسمی ماشومان ته سندرې وویلې. د هغې دا سندرې ماشومانو ته وي. ماشومان یې مکتب ته تشویقول او په وینا یې په شونډو یې موسکا راوسته.
ما باید هم همگی کوشش کنیم که به لبای اطفال لبخند بیاریم، اینا را حمایت کنیم. ما همیشه اطفال نازنین دوست دارم و همیشه حمایت کردیم از اطفال و امروز هم خواستم که حمایتشان کنم و بیایم یک سه آهنگ برای اطفال خواندم دیگه، چرا که اینا جامعه ساز افغانستان هستن و آینده ساز افغانستان هستند.
فکر کوی چې په افغانستان کې د هنرمندانو سندرغاړو ماشومان ته کافی کار کړی؟
تا فعلا خو فکر نکنم که گرفته باشه، صورت گرفته باشه یا حمایت شده باشه بیشتر از اطفال. من خودم شاید شما شاید باشین، پار سال یا یک چند ماه پیشتر 300 طفل یتیم از یتیم خانه ها بردمشان به تفریح. البته خودم شخصی کار کردم صرف به خاطر از اینکه لبخند در چهرهشان بیارم. یک کنسرت برشان گرفته بودم، تمامش از طرف خودم بود. البته خواسته بودم که لبخند در لبایشان بیارم و خوشی.
په دې کنسرت کې د سیتا قاسمی نه پرته نورو سندرغاړو هم ماشومانو ته سندرې وویلې. د ګودر زازی سندره چې ماشومانو ته یې نوې جوړه کړې.
سندره مینه ده، ښکلا ده، ښایست ده، ماشوم ته ماشومتوب ورښیي. هغه څه چې دی باید په ماشومتوب کې وکړي. نو ما خپله لومړی سندره د ماشوم دپاره کړې چې نوم یې دی نه غواړم لوی شم زه. دا د هغه ماشوم خبره ده، خصوصا د هغه پښتنو سیمو ماشومان چې وایي کما جنگ ته لویوي اوس هر سړی غټ شي توپک راواخلي. دا ماشوم وایي چې کما جنگ ته لویوي نو زه نه غواړم لوی شم.
دا کنسرت د ماشومانو د ورځې په ویاړ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترتیب کړی و. د وزارت همدا یوه اونۍ ټوله د ماشومانو لپاره ځانګړې کړې او په مختلفو پروګرامونو کې د ماشومانو غږ پورته کړی شو.
په نوره نړۍ کې د ماشوم لپاره سندرې ویل کیږي او د دې ترڅنګ د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي. په افغانستان کې له 3 میلیون نه زیات ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د دغو ماشومانو لپاره د سندرو ویل او د هنر له لارې د دوی خندول نوي دي. خو دلته په دې کنسرت کې هنرمندانو او سندرغاړو دوی لپاره سندرې ویلې چې په شونډو یې مسکا راولي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د مطبوع شمیر مخ په ډېرو دو دی. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ را لېږلی.
شپږ نفره هغه لرو، استادان لرو، یو دوه درې نفره پوه شاګردان دي.
د پکتیا اوسیدونکی نصرت الله په ګردیز ښار کې مطبعه لري. هغه وایي په دې وروستیو کې چې مطبعه د چا پر نویو ماشینونو سنبال کړی، کاروبار یې د ودې پرمختیا په حال کې دی. نصرت الله ورسره ملګري کاري ورځ د بیلابیلو موادو په چاپ بوخت وي. هغه وایي چې د مطبعې پر جوړېدو لګښت کم راځي، خو عواید یې هم ډیر دی او هم یې د خلکو اړتیا پوره کړې ده.
ما هر ماشین ځان ته قیمت لري. ټول هغه چې وو کې تقریبا یا 40 لکه یا 25 لکه پوه شوې د غومره پورې راځي. د دوه درې ماشینونه چې ته دلته ګورې کنه، دغه د چاپ کاغذ چاپ کې نو فلکس چاپ هم لرو مونږ، کتاب یعنی کتاب چاپو، د دوکانو بیلونه، اخبار، دغه شیان مونږ تر اوسه پورې هغه لرو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول اوسمهال په ګردیز ښار کې شاوخوا 10 مختلفې مطبعې چې تر ډیره بریده په ښو وسایلو سنبال دي فعالیت لري، او دا شمیر په دې وروستیو کې مخ پر ډیرېدو دی. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د دې مطبعو په جوړېدو سره اوس خلک نه دي اړ چې د چاپ په برخه کې د اړتیا پوره کولو لپاره کابل او یا نورو ولایتونو ته لاړ شي.
نوم یې عتیق الله نصرت دی، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په پخوا وختونو کې به مو چې مونږ غوښتل کتابونه، مجلې، اخبار، کتابچې چاپ کړو، نو مونږ به کابل ته یا ګاونډي هیوادونه ته تللو. خو خوشبختانه اوس په پکتیا کې دا ستونزې حل شوې دي. مونږ کولی شو همدلته په مطبعو کې کتابونه چاپ کړو، کتابچې چاپ کړو، اخبارونه چاپ کړو، مجلې چاپ کړو.
په ورته وخت کې د مطبوع مسؤلین وایي چې د برېښنا د نشتون تر څنګ خامو موادو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اوس مهال د خامو موادو له پلوه په ایران او پاکستان اتکا لري.
ستونزمن په دا دی چې دلته خام مواد نشته. پاکستان نه یا د ایران نه یا د چین نه پوهې مونږ راغواړو. خام مواد مونږ صرف کاغذ نه لرو. مونږ کارونه که دلته مونږ ته کاغذ میلاو شي پوه شي، مونږ کارونه ډېر مخته ځي. اوس تقریبا 40% هم مونږ کار نشي کوی. پوه شوې که کاغذ مونږ ته هغه شي، مونږ کار 40% پوره کیږي.
په عین وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالم یا رشنا راډیو ته وویل هیله مند دي چې دې ولایته د وارداتي برېښنا په راتلو سره لازمه پانګونه وشي دوله پانګوالو غوښتل چې پر ځان د بسینې لپاره پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي.
که چیرې دغه زمینه سازی وشي او دلته سهولت ورته برابر شي واقعا فابریکې زیاتېږي ورځ تر بله. موږ د صنعت په بخش کې ډېر فابریکې اوس فعاله شوې پکتیا کې. فقط د پارکای صنعتي د برق نشتون دوی یوازنی مشکل ده پکتیا کې.
په مجموعي توګه د کیفیت له پلوه چاودونکي مواد ښایي ډېره کمه ستونزه ولري، خو د خلکو اندېښنه دا ده چې د ډیزلي برېښنا له کبله چاپېدونکي مواد په لوړه بیه تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.